افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې سوي د ازادي رادیو د خبرونه یو ساعته ده. السلام علیکم. په راپورونو کې اوري چې د کابل امنیتي چارواکي وایي د امام زمان پر جمعه د پرونی برید پر مهال افغان امنیتي ځواکونو تر 200 زیات کسان ژغورلي. په پیل کې له فریبا ظاهر نه خبرونه اورو.
په کابل کې پر امام زمان جماعت په برید کې د وژل شویو کسانو د ښخولو په مراسمو کې سلګونو کسانو ګډون کړی دی. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان ویلي چې تر دې وروسته به په افغانستان کې توندلاري له ډیرو فشارونو سره مخامخ سي. او د امریکا پوځ وایي د دغه هیواد بلاک هاک الکوپټر د یو روزنیز ماموریت په ترڅ کې د ایمان په سواحلو کې رالوېدلې ده. د خبرونو تفصیل. په کابل کې پر امام زمان جماعت په برید کې د وژل شویو کسانو د ښخولو په مراسمو کې سلګونو کسانو ګډون کړی دی. د افغانستان د امیر روغتیا وزارت نن ویلي چې په دې برید کې د قربانیانو شمیره لوړه سوې ده. د دغه وزارت د عامه اړیکو مسؤل اسماعیل کاوسی نن ازادي راډیو ته وویل
آخري جزئیات یې 38 شهید
د وی اورستي جزئیات د چې په دې پیښه کې 28 تنه وژل شوی او تر 50 ډیر ټپیان دي. د ټپیانو روغتیاي حالت تر کنټرول لاندې دی. یوازې د محدودو کسانو حالت ستونزمن دی چې هڅه کوي هغه ستونزې هم لري سي. د کابل د ولسم امنیتي حوزې اړوند په قلعه نجار سیمه کې پر امام زمان جماعت پرون څلورو تنو برید وکړ او شاوخوا 15 ساعته مقاومت وکړ. د اشتدي حمله مسولیت منلای دی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې یا یونما په کابل کې پر دغه جماعت پرونی برید په کلکه وغانده. د دغه ادارې مرستیال او سرپرست توبي لانزر د ویلامي په خبرولو سره ویلي چې د شیعه وګړو پر عبادت کوونکو د بریدونو د وروستي بیلګه ده چې په هیڅ ډول د توجیه وړ نه دي. د یونما په ویلامي کې ویل سوي دي چې د شپږم ځل دی چې د روان کال په اوږدو کې په افغانستان کې د شیعه اقلیت پر جماعتونو برید کیږي. ویلامي زیاتوي پر عبادت ځایونو حملې د نړیوالو قوانینو ښکاره سرغړونه ده او بشري جنایت کنل کې دایسي. تر دې وړاندې د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان یا هيومن رائټس واچ هم په کابل کې دغه حمله جنگي جنایت بللې دی. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان ویلي چې تر دې وروسته به په افغانستان کې توندلاري له ډیرو فشارونو سره مخامخ سي. جنرال جان نیکلسن له ازادي رادیو سره په یو ځانګړي مرکه کې هیله ښودلې چې دغه فشارونه به طالبان د جګړې ختمولو او د سولې له بهیر سره یو ځای کېدو ته اړ باسي. دغه امریکایي جنرال دغه راز له ایران او روسیې غوښتي چې په افغانستان کې د یاغیانو په وړاندې مبارزه کې مرسته وکړي.
Russia and Iran have common interests with the Afghan government. Number 1 is counterterrorism.
د وی روسیا او ایران له افغان دولت سره ګډي ګټې لري. ایران نغوري هیوا ته داعش وغځيږي. روسیا هم نغوري داعش په اسانۍ سره منځنۍ اسیا ته لار ومومي. په همدې وخت کې د افغان ځواکونه د چې د داعش پر وړاندې جنگيږي. نو موږ له دې دوه هیوادونو غواړو چې په دې برخه کې د افغانستان د دولت ترڅنګ درېږي. له جنرال جان نیکلسن سره د ازادي رادیو دغه ځانګړې مرکه په تفصیل سره د ازادي رادیو پر ویبپاڼه او فیسبوک اوریدلی سي. د وتر د مالا د افغانستان مهم خبرونه او سمسو نړیوال خبرونه لرو. زموږ خپل ازادي رادیو اوري. د امریکا پوځ وایي د دغه هیواد بلاک هاک هلیکوپټر د یو روزنیز ماموریت په ترڅ کې د یمن په سواحلو کې رالوېدلې ده. د امریکا د مرکزي قمندانۍ څخه په ویلامې کې راغلي چې د دې هلیکوپټرې 15 تنه عمله ژغورل شوي او د یو بل کس د موندلو لپاره عملیات دوام لري. دغه امریکایي بلاک هاک هلیکوپټر پرون د یمن د اوبو جنوب ته په 10 کیلومترۍ کې رالوېدلې ده. د امریکا پوځ تر اوسه د دې سقوط د دلیل په اړه څه نه دی ویلي. د امریکا متحده ایالات په یمن کې د القاعده ډلې پر ضد هوایي عملیات کوي. سپینې ماڼۍ ټیکساس ایالت ته د زورور طوفان رسیدل یوه جدي پیښه ګڼي او وایي د احتمالي ځاني زیانونو د مخنیوي لپاره چمتووالی ډیر مهم دی. د هاروی په نوم دغه طوفان په تیره یوه لسیزه کې تر ټولو سخت طوفان ګڼل شوی دی چې د اګست پر 25مه د امریکا ټیکساس ایالت ته ورسید. د امریکا د طوفانونو د ارزونې ملي مرکز اعلان کړی چې دغه طوفان په ساعت کې د 215 کیلومتره سرعت سره د ټیکساس له سواحلو تیریږي. د سپینې ماڼۍ ویاندې سارا ساندرز پرون په دې اړه یوې خبرې غونډې ته وویل چې شایي مشر په خپل راتلونکي اونۍ ټیکساس ته سفر وکړي.
It looks like the president will try to make plans to go to Texas early next week.
دا وی داسې ښکاري چې ولسمشر به هڅه وکړي د راتلونکي اونۍ په سر کې ټیکساس ته سفر پلان کړي. موږ به په دې اړه جزئیات وروسته تاسو سره شریک کړو. په ټوله کې تقریبا 5 میلیونه کسان د دغه طوفان په مسیر کې ژوند کوي چې امریکایي چارواکو لوړاندې ورته ویلي و چې امن ځایونو ته ولاړ سي. په امریکا کې د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د سره صلیب اداره دا پیښه په امریکا کې یو له ډیرو ویجاړونکو ناورینونو څخه ګڼي. دغه اداره وایي څه باندې 400 کارګر یې اوس مهال له سیمې څخه د وتلو خلکو لپاره لسګونه خیمې او سرپناوې برابرې کړې دي او لسګونه نور کارکوونکي هم د بیړنیو خدماتو لپاره چمتو دي. د مکسیکو په خلیج کې د تیلو کمپنۍ له ساحلي سیمو د خپلو کارکوونکو د ایستلو په حال کې دي. په هند کې د یو هندي مرشد د پلویانو په مظاهره کې لږته لږه 10 تنه وژل سوي دي. چارواکي وایي په دې مظاهرو کې نږدې 200 نور ټپیان دي. د ګورمیت رام رحیم سلګونه زره پلویان نن په پنچکولا ښارګوټي کې د یوې سیمه ییزې محکمې مخ ته راټول سوي ول. دغه محکمې یاد هندي روحاني کس پر خپلو دوو مریدانو په ایجنسي تیری مجرم ګڼلی و. پر ټلویزیونونو خپره سوي تصویرونه ښیي چې مظاهره کوونکي د ښار پر لارو سړکونو موټرو ته اور اچوي. د هند دولتي مقاماتو نن سهار ویل چې پولیسو د وشکي بایونکي ګاز په مرسته وضعیت تر کنټرول لاندې راوستی دی. دغه هندي مرشد څه باندې زر تنه پلویان د اور لګولو او نورو ویجاړیو په تور نیول سوي دي. او د عراق د بهرنیو چارو وزیر ویل حکومتي ځواکونو د عراق د تلفر شار او 50% خاوره له اسلامي دولت ډلې څخه بیرته نیولې ده. دا خبر
د کابل امنیتی چارواکی وی د امام زمان ترجمه د پرونی برید په باب څېړنه کوي.
احساس په جدیت سره روان دي. دا په مختلف وخت نه ویش مونږ ته وایو.
دینی عالمان وی په جماعتونو کې وسلول بریدونه نه له اسلامي او نه هم له انساني اصول سره اړخ لګوي. د کابل څو اوسیدونکو مو هم پرې و جمعه د حمله په اړه ژغولي.
طالبان دی او داعش دی او کارسي دی دوه غالي چې بس ولسی وګړي وشړي او وی زوروي.
امریکا دا څېړي چې ایران آیا له مناسبي اټومي مناسبي اټومي فعالیتونه کوي او که څنګه. دا هم اوري چې د اپل او ګوګل کمپنیو یو ځیرک یا سمارټ قلف جوړ کړی دی. 219 پروګرامونه په همدې خبرونه کې حقیقت څه دی او ته اند څنګه. شمشاد زدران د دې خبرونې تخنیکی چارې سمبالوي. د دې خبرونې اول راپور راخلو. د کابل امنیتي چارواکي وایي د امام زمان پر جمعات د پرونی برید پر مهال افغان امنیتي ځواکونو تر 200 زیات کسان ژغورلي دي. بلخ د روغتیا وزارت وایي په دې پیښه کې د وژل سو کسان شمیر 28 ته رسیدلی دی او تر 500 زیات کسان ټپیان دي. یوسف خان زدران او د موضوع تفصیل.
د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت وی په امام زمان خان جماعت وسلواله حمله کې د وژل شو یو شمیر 28 تنه ته لوړ شوې ده. دغه وزارت د اړیکو مسول اسماعیل کاوسی د شنبې پورځ ازادي رادیو ته ویل په پیخه کې له 500 زیات کسان ټپیان شوي چې اوس هم په روغتونونو کې دي. دی وایي د یو شمیر ټپیان روغتیایي حالت نازک ده.
اخري جزئیات یې 38 شهید
دی. وایي وروستي معلومات دا دي چې 28 تنه وژل شوي دي او له 500 ډیر نور ټپیان اوس د ټپیانو حالت تر کنټرول لاندې دی. خو د ځینو ګوتو په شمیر ټپیانو حالت نازک هم شته چې د خلکو او زموږ د پرسونل مرسته ورسره شته. ښاغلی کاوسی وایي د ښځو او ماشومانو په شمول د پیښې اکثره قربانیان ملکي خلک دي کوم چې جومات ته د عبادت لپاره راغلي وو. دی وایي چې په وژل شویو کې درې ښځې هم شامل دي. وسلوالو کسانو چې وروسته اسلامي دولت ډلې یا داعش د خپل ځان وبلل د جمعې پورځ ماسپښین مهال د کابل ښار د ولسمې حوزې اړوند قلعه نجاره په سیمه کې د امام زمان خان په جماعت برید وکړ. دا جماعت د اهل تشیع لمونځ کوونکو دی چې د جمعې د لمانځه لپاره په زیاته شمېر سره کسان پکې راټول شوي وو. د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت ویان نجیب دانش ازادي راډیو ته ویلي چې برید کوونکي 4 کسان وو. دا د لتیری وې میاشتې رئیس دریم برید دی چې د افغانستان اهل تشیع پکې په ډله ایزه توګه هدف ګرځول کیږي. له دې وړاندې په کابل کې د باقر العلوم په مدرسه او جماعت، د هرات په امام باقر جماعت، د سرپل په میرزا اولنګ او په یو شمېر نورو بریدونو کې لسګونه اهل تشیع د وسلو لوخا وجل شوی دی. د کابل د امنیت قماندانې محافظه یو مرسیال حق نواز حقیر ازادي رادیو ته ویل د سم معلومات دوی ته رسیدلې چې برید کوونکي د پولیسو په یونیفورم کې وو. خو د نوموړي په خبره د پیښې د څرنګوالي په اړه لا هم څېړنې روانې دي.
اطلاعات موجود دي ولی دغه په اړوند تحقیقات په جدیت سره روان دي. دا په مختلف وخت نه ویش مونږ دا وایو.
ان تاسو دام نه شهره دولت چې د پولیسو یونیفورم نه استفاده شوې ده؟
با استفاده خو تاسو یې چې په رنگ لباسو هغه کې دشمن کوي حتی دی ملا په لباس کې، دی پولیس په لباس کې، دی اردو په لباس کې، باته دی چادرۍ نه استفاده کوي، پس د خر نه لباس نه دوی استفاده کوي او استفاده کولی شي.
نوموړی وایي امنیتي ځواکونو له 200 ډېر لمونځ کوونکي ژغورلي دي. ښاغلی اقیار وایي د جوماتونو او عامه ځایونو امنیت د ټینګښت لپاره چمتووالی شته، خو وسله وال له بېلابېلو تکتیکونو استفاده کوي. افغان دیني عالمان، سیاسون، د ملي شورا غړي او عام خلک هم تر ډېره دا شانډلیز بریدونه د وسله والو نوی تکتیک او په افغانستان کې مذهبي جګړو ته لار هوارول بولي. دوی په خلکو غږ کړی چې خپل ملي یووالی وساتي.
عمردل چې د کابل امنیتي چارواکي وایي د امام زمان پر جمعه د پرونی برید پر مهال افغان امنیتي ځواکونو تر 200 ډیر کسان ژغورلي دي. افغان چارواکي وایي چې د پیښې تحقیقات پیل شوي دي. بلخوا دیني عالمان وایي په جمعتون کې وسله وال بریدونه نه له اسلامي او نه هم له انساني اصولو سره اړخ لګوي. دیني عالم او د مشرانو جرګې د دیني چارو سلاکار سمیع الله ریحان وایي هیڅوک به په دې بریالی نسي چې په افغانستان کې د فرقوي شخړو ته لمن ووهي. شغلی ریحان حدیث پردیس ته د مرکې په پیل کې وویل
ډډایمه په دې باندې چې اهل تصنن علما او اهل تشیع علما په افغانستان کې، په ټوله دنیا کې، په افغانستان یوازینی مرګ دی چې د پښتو سره متحد دي. د هغوی په غم باندې اهل تصنن علما غمګین دي، او د اهل تصنن علما په غمونو باندې اهل تشیع علما غمګین دي، ځکه دا یو تند دی، یو وجود د افغانستان د ټول افغانانو کور دی. دا چې هر څوک وي، هرې قبیلې سره تعلق لري چې افغان وي، هغه باید خپل وحدت یک پرستګي او خپلو کې یو بل سره ناسته ولاړه، او د یو بل عقیدې ته او د هغوی مراسمو ته باید په کلکه باندې احترام ولري، چې تر څو پورې دښمن ونه کولی شي چې د بې اتفاقۍ د لارې نه خپلې موخې ته ځان ورسوي او علما او یا عقیدوي اختلافات دلته را پیدا کړي. نو زه ستاسې د طریقه په ټولو افغانانو باندې، خصوصا د اهل تصنن او اهل تشیع په علماو باندې، د یو دینی عالم د خادم په صفت باندې راکوم چې حاضر یو بل ته ورورې لاسونه ورکړو، یو بل ته د اتفاق او د اتحاد لاسونه ورکړو.
بلې، ریحان صاحب، په یو شکل باندې لکه پرون چې کومه پیخرا مینځه شوه، او همداراز شاوخوا شل 15 ورځې وړاندې چې په هرات کې مسجد کې کومه پیخرا مینځه شوه، ځینې دا توجیه کوي چې گویا د اسلامي اړخ د کوم حمله چې پرونم شوی و، داعش ته د مسولیت په غاړه اخیسته. غوښتل مې دا وپوښتم چې په اسلام کې دغه مسله کلګ وضاحت ورکړي چې د فرقهیي شخړو ته او همداراز مذهبي هغه ته څومره دې مسلې ته پام شوی، او په دې برخه کې یو څه رڼا واچوي.
د اسلام مبارک دین هغه دین چې د حقوق په تضمین دی، حتی د اسلام مبارک دین د خلکو باطل خدایانو ته چې بوتانو په نوم باندې موږ او تاسو پیژنو، اسلام اجازه نه ورکوي چې د چا د بوتانو سپکاوی دی وشي، نور مذهبونو د خلکو د هغوی د عبادتخانو د ګرجو سپکاوی دی وشي، ځکه د مسلمانانو جوماتونه او مساجد او تکې خانې پرېږده. نو د اسلام مبارک دین کې دا پرګټ شوی دی چې باید د خلکو باطلو عقیدو ته تاسې بد ونه وایئ، چې تر څو ستاسې عقیدې ته بد ونه وایئ، د خلکو باطل معبودانو ته بد ونه وایئ، چې تاسې عقیدې رب ته څه ونه وایئ، او دا خلا مسلمانانو خپل منځ کې موجوده. د اسلام مبارک دین کاملا په دې کې واضح او ښکاره آیاتونه دي، صحیح احکامات په دې کې موجود دي چې څوک د مسلمانانو په منځ کې اختلافات جوړوي، بې اتفاقي جوړوي، دې ته لمن وهي، د مسلمانانو وینې توی، او په مذهبي ځایونو کې یا په اجتماعي ځایونو کې دغسې اعمال ترسره کوي، دا د اسلام د نظره مردود دي.
دینی عالم او د مشرانو جرګې د دینی چارو سلاکار سمیع الله ریحان وچی ویلې په جمعتون کې وسله وال بریدونه نه له اسلامي او نه هم له انساني اصولو سره اړخ لګوي. په څو شیبو کې دا اوري چې په بلخ کې مدني فعالانو او د ولایتي شورا ځینو استازو د کابل پر امام زمان د جمعې ورځې حمله وغندله.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
په بلخ ولایت کې مدني فعالانو او د ولایتي شورا ځینو غړو له حکومت څخه د ټولو افغانانو د امنیت د خوندي کولو غوښتنه وکړه. دوی د کابل پر امام زمان د جمعې ورځې حمله په سختو ټکو وغندله. تفصیل مجيب الرحمن حبيب زينه.
د بلخ مدني فعالانو د یادې حمله په اړه د ولایتي شورا په مقر کې د یوې احتجاجي غونډې په ترڅ کې څرګندونه وکړې. دوی وویل چې په مقدسه ځایونه او پر عبادت خونو د دین او مذهب د دښمنانو حمله نشي کولای تر څو د افغانانو ترمنځ یووالی له منځه یوسي او د مختلفو مذاهبو په مینځ کې نفاق او تفرقه زیاته کړي.
درد از وا درد مشترک افغانستان از درد شیعه ها درد سنی ها هست. ما همه د درد از اونها شریک هستیم. ما همه شریک غم از اونها هستیم.
فارو پیای ما هست که هیچگاه ما و شما خود ضعیف نمیسازیم، دوستی به هم میدیم تا یک ملتی آرام و یک ملتی مملو از صفا و صمیمیت داشته باشیم.
د بلخ ولایتي شورا غړي وایي چې ترهګر ډلې خاصتاً داعشیان او طالبان هڅه کوي تر څو د مختلفو قومونو ترمنځ بیلوالی رامنځته کړي او په همدې موخه د هغوی په مقدسه ځایونو تروریستي او انتحاري حملې ترسره کوي. د ولایتي شورا یوه غړي هاشم عظیمی یې په اړه داسې وویل:
تنش‌ها و چالش‌هایی که در کشور عراق بود و در اونجا داعش به شکل گستردهش شکست خورد و حالا اونا به خاطر تلافی از شکست خود آبدن وارد افغانستان نفاق افغانی و تفرقه اندازی را بین مذاهب افغانستان راه اندازی کردند.
در راپورونو پر اساس د یاد حمله پړه د اسلامی دولت یا داعش ته پر غاړه اخیسته ده. مجیب رحمان حبیب سای، ازادی رادیو، مزار شریف.
شفی انگریزان هم دسی کار نکی، دوی ځان ته مسلمانان وای. مسلمان خو علاکه مونږ لیدلې چې دسی په جماعت کې هغه د جمعې په مانځه کې په دسی وخت کې چې ټول خلک عبادت د خدای ته راځي اده کار کوي. دشمنانو هدف د کابل ښار ته د وطن ته دغه ته ضرر ورسوي. خلک په کلاره پرې نه دي وسول رانشي دي وطن ته. دا ټول د دشمنانو دي، د خاورې د دشمنانو هدف دی، شوم پلانونه دي. لا د حکومت نه هم دا غوښتنه ده چې خلکو ته سوله راولي، امنیت راولي، آرامي راولي.
دا اسلام نه غیر کار دی چې په جوماتونو باندې حملې کېږي. بې ګناه وګړي وځوروي او زموږ حکومت ته داسې یو دغه د فشار په راولي چې د هغو په وجه باندې زموږ ته ټول تکلیف راورسوي. او دا بس نور څوک نشته دی، بس همدا طالبان دي او که داعش دی او کار څه دو غواړي چې بس د ولسي وګړي وژړي او وځوروي.
زمنګنو ماجی امین الله، په هر مسجد او هر د اسلام په مقدس زین کې داسې کیږي چې دا صرف هغه منافقین دي، دا نه مسلمان دا نه د مسلمانانو کار څوکړه کې نه داسې کی، دا خاص د منافقینو کارونه دي چې زمنګ مسلمانانو په هیبت کې اچول دي.
په کندهار کې غنو کسانو د وی غونډې پر مهال د افغانستان او جنوبی اسیا لپاره د امریکا د نوې ستراتیژي ملاتړ وکړ. د غونډې ګډونوالو د دې ټکی هرکلی وکړ چې امریکا په خپل نوې ستراتیژي کې د افغان وژنې اصلي عامل پاکستان یاد کړی. صادق رښتینی او نور تفصیل.
د شنبې په ورځ د کندهار په یو خصوصي سالون کې د کندهار، هلمند، زابل د ولایتي شورا غړو، د ولسي جرګې وکیلانو او دغه ولایتونو سلګونو اوسیدونکو او قومي مشرانو د جنوبی اسیا په اړه د امریکا د نوې ستراتیژي په ملاتړ غونډه وکړه. د غونډې د ډیرو ویناوالو خبرې د ستراتیژۍ د هغه برخې په اړه وې چې امریکا د سیمې په هیوادونو په خاص ډول پر پاکستان فشار راولي. دوی د پاکستان پر ضد له احساساتو ډکې ویناوې وکړې او بیا ویل چې پاکستان د تیرو 14 کلونو راهیسې په افغانستان کې د روانې جګړې ملاتړ کوي. په ولسي جرګه کې د کندهار د خلکو استازي لالي حامدزي او د ولسمشر سلاحکار وزیر داود ګلزار وویل چې له کلونو وروسته امریکا په خپله تګلاره کې د افغان وژنې اصلي عامل په نښه کړي.
د طالب پر ضد نه بلکې د پاکستان پر ضد باندې زموږ لپاره د منلو وړ ده او دا په شاو ده. شهباز شریف چې د نواز شریف ورور دی، د پنجاب وزیر، د ده په لاس لیکل شوی خط چې اسامه بن لادن ته راستی، په هغه وخت کې دغه غوښتنه د اسامه بن لادن څه کېږي چې په سرحد کې، یعنې د پېښور په ساحه کې او د کوټې یا د بلوچستان په ساحه کې او په افغانستان کې که تاسو هر څونه عملې او عملیات ترسره کوئ پنجاب به مو ملاتړ کوي. کوم شواهد او سندونه دنیاوالو ته ورښکاره کړو؟ خو ښکاره ثبوت و اسناد یې دا دی چې د فوجانو د وخت د دوی ولسمشر یا رئیس جمهور جنرال مشرف په خپله خوله باندې ویلي دي چې د اکانی نوم یې اخیستی دی چې د دیو شاته موږ ولاړ یو. دلته په افغانستان کې د جنیو تروریستي ډلو د مشرانو نومان اخیستي ول چې دلته ورانکاري یا تروریستي فعالیتونه ترسره کول.
د هلمند او زابل د ولایتي شوراګانو مشرانو عطاجان حق بیان او کریم اتل وویل چې اوس امریکا او ټوله نړۍ د پاکستان په دوه مخ سیاست پوسوي او باید په وړاندې اقدامات وکړي.
اوس موږ د دغې ستراتیژۍ حمایه کوو او ملاتړ یې کوو، او موږ هغه نارې چې موږ ولې هغه دوی ته ثابته شوه چې تورستان زاده په پاکستان کې ده،
تر څو چې موږ د همدې موضوع په اساس باندې چې موږ ته په دې ستراتیژۍ کې واضح شوې ده هغه افغان ولس جوړونه ده، افغان ملت جوړونه ده، د دې موضوع څخه په استفاده باندې لاس یو بل ته ورنه کړو، هېڅ ممکنه نه ده چې بیا دې هم افغانستان سره راله شي او پر دې موږ پرېږدو.
د امریکا له نوې پالیسۍ دغه ملاتړ پر داسې مالی رانیږي چې یو شمېر سیاسونو دغه تګلاره د جګړې د دوام په معنا بللې او مخالفت یې ورسره ښودلی، خو یو شمېر نورو بیا له دې خطره د دې ستراتیژۍ هرکلی کړی چې په خبره په دې پالیسۍ کې امریکا د پاکستان په وړاندې یو ډول لاختار او ګوڅنډنې کار اخیستی، او د دې ترڅنګ د پاکستان د یو لوی سیال هند چې له افغانستان سره په تېرو شپاړسو کلونو کې په بېلابېلو برخو کې مرستې کړې ستاینه کړې.
تاسو آزادي رادیو ته غوږ یاست. په افغانستان کې د ایرو پارسل په نوم د پوستي خدمتونو لومړنۍ خصوصي کمپنۍ پرانستل سوه. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خون مسؤلانو د دې پرمختګ هرکلی وکړ. واصل وصال له کابل.
په افغانستان کې د چټکو ډاډمن او خوندي پوستي خدمتونو په هدف د ایرو پارسل په نوم یوې خصوصي کمپنۍ په فعالیت پیل وکړ. د یادې کمپنۍ اجرایوي رئیس اکسل هافمیسټر د شنبې په ورځ په کابل کې د دغې کمپنۍ د پرانستې مراسمو ته وویل دغه کمپنۍ به په افغانستان کې د اسنادو او مالونو انتقال ډېر اسانه کړي. دی وایي د ایرو پارسل کمپنۍ به په ډېر ساده او اسانه توګه ستاسو محرم اسناد، ډالۍ او نور توکي د هیواد په داخل کې له یوه ولایت څخه بل ولایت او دغه شان له هیواده بهر د نړۍ اکثرو هیوادونو ته په ډېر لنډ وخت کې په ډاډمن ډول انتقال کړي. دغه کمپنۍ اوس مهال د کابل په ګډون په کندهار، هرات، بلخ او جلال آباد کې دفترونه لري چې د مسؤلینو په خبره په نږدې راتلونکي کې به په نورو ولایتونو کې هم دفترونه پرانیزي. د دې ترڅنګ یاده خدماتي کمپنۍ په دوبۍ، استنبول او واشنگتن کې هم دفترونه لري. د ایرو پارسل په نوم د پوستي خدمتونو کمپنۍ په افغانستان کې په داسې حال کې پرانستل کیږي چې د افغان پوسټ په نوم یوه دولتي اداره په هیواد کې د شاوخوا سلو کلونو راهیسې خلکو ته پوستي خدمتونه وړاندې کوي چې د نړیوالې پوستي ټولنې EMS د کوپراتیو غړیتوب هم لري. په ورته وخت کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونو مسولین د پوستي خدمتونو په برخه کې د یادې خصوصي کمپنۍ پرانستل کېدل ګټور ګڼي او د سوداګرۍ په برخه کې پر اغېزمن رول ټینګار کوي. د دې خونو مرستیال خانجان الکوزي یادو مراسمو ته وویل د دې ترڅنګ چې یاده کمپنۍ به خلکو ته معیاري خدمات وړاندې کړي، یو شمېر ځوانانو ته به د کار زمینه هم مساعده شي.
د اهمیت په اعتبار واقعا چې په سکتور خصوصي او په اقتصاد کې دا هغه متبره کړی ده چې اسناد انتقالي، جنس انتقالي او په منظم شکل باندې په مسؤول شکل باندې خدمات ترسره کوي. د دې په څنګ کې نه تنها دا چې دا خدمات ترکوي بلکې ته خلکو ته کار پیدا کوي.
د افغانستان د ولسی جرګې غړي سایمه خوګنی د پوستي خدماتو په برخه کې د یادې کمپنۍ پرانستل کېدل په دې برخه کې د شته ستونزو د هواري لپاره مهم بولي او په حکومت غږ کوي چې پرته له کوم توپیري چلند افغان پانګوالو ته په بېلابېلو برخو کې د پانګونې اسانتیاوې برابرې کړي. واصل وصال، آزادي رادیو، کابل.
په نورستان کې سیلابونو د سر او مال زیانونه اړولې دي. روح الله انوري او نور تفصیل.
په کونړ کې د بیړنیو پیښو سره د مبارزې مسؤول غلام علي ثبات آزادي رادیو ته وویل د کونړ په پیج دره، اسمار او غازی آباد ولسوالیو کې د زیات باران د اورښت له امله سیلابونه راوتلي چې پکې یو تن خپل ژوند له لاسه ورکړی او دوه تنه ټپیان دي.
یو نفر شهید لرو، دو زخمیان لرو، نهش کورنوران لرو، ټول وغایت کې پسونه جریبه ځمکه او فصل دې بلو سرکونه.
هغه ویل د زیانمنو شوو خلکو د زیانونو د پوره اندازې معلومول د پاره ډلې په کار ګمارلي سو باران او سیلاب ځپلو سیمو ته لاړ شي او د هغوی د کره راپور وروسته به یادو خلکو سره مرسته کوي. د نورستان والی حافظ عبدالقیوم هم آزادی راډیو ته وویل د ولایت په مرکز او ولسوالیو کې زیات باران شوی او لا اوس هم باران دوام لري چې تر اوسه د پارون او سدآباد عمومي سرک د موټرو له تګ راتګ وستلې ده.
د خلکو زراعتي مځکو ته هم زیانونه اړولې دي. سرکونه نهایت زیات تخریب کړی دي او خپل د کونړ نه تر مرکز د نورستان پورې چې دغه کوم سرک دی دای مکمل ترمیم طلب کړی دی او که ترمیمونه شي خلک به ډېر جدي ستونزو سره لاس او ګریوان وي. په نورو ولسوالیو کې هم سړکونو ته ډېر زیان اړولی دی.
والي له مرکزي حکومت وغوښتل چې باید ویجاړو شوو سړکونو بیا رغونې لپاره ځانګړی پام وکړي. نورستان او کونړ د هیواد په ختیځ کې پراته غرنی ولایتونه دي چې پکې د کم بارانونو اورښت په وخت کې سیلابونه راوځي، خلکو ته مالی او ځاني زیانونه اړوي.
دا هم یو راپور چې دغه شیبه راورسېد. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي هڅه کوي د سیمه ییزو اقتصادي همکاریو په راتلونکي غونډه کې پر هغو لومړیتوبونو چې افغان حکومت تشخیص کړي ټینګار وکړي. تفصیل د ناجی صاحب په راپور کې.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي دوی هڅه کوي چې د سیمه ییزو اقتصادي همکاریو یا اریکا په ومه ناسته کې هغه پروژې انتخاب شي کوم چې د حکومت لومړیتوبونه دي. د دغه وزارت د اقتصادي برخې مرستیالې عادلې راز د خبرې د شنبې په ورځ په کابل کې د بهرنیو سفارتونو له استازیو سره د اریکا ووم کانفرنس د چمتووالي د دوه ورځنۍ غونډې په سنډه کې رسنیو ته وکړې.
په دې کانفرنس کې یو عمده تمرکز په هغه علویدارو پروژو د چې افغانستان او د منطقې لپاره مهم دي. دا پروژې د انرژي په برخه کې، د ډیجیټل په برخه کې، د سړک جوړولو په برخه کې، ترانزیت او د تجارت په برخه کې دي. پستا کار موږ همدارنګ نورې برنامې هم د ریکا سره یو ځای کړي دي. یو زموږ د تجارت په شخصو حمایت دی چې زموږ تجارت ښځې څنګه کولی شي چې د اروپا مارکیټ او همدارنګ د منطقې مارکیټ ته د دوی لاس جوړونکي هر څه چې جوړوي هغه لاسرسی پیدا کړي.
د ریکا ومناسته سږ کال د نومبر په 14مه او 15مه د ترکمنستان په مرکز اشقابات کې جوړیږي. د ریکا غونډه چې د افغانستان په مالکیت او محوریت جوړیږي د دغه هیواد د اقتصادي پرمختګ اجنډا تعقیبوي. دا غونډه تیر کال په کابل کې جوړه شوې وه او د ریخمو د لار په بیا جوړېدو پکې ټینګار شوی و. په غونډه کې ولسمشر غنی افغان حکومت د سترو اقتصادي پروژو د عملي کولو لپاره ژمن بللی و او ویلي و چې د دغه سترو اقتصادي پروژو په عملي کېدو سره به ګټې د سیمې ټولو هیوادونو ته ورسیږي. د اقتصادي همکاریو لپاره د غونډو دا پروسه په 2015 میلادي کال کې پیل شوې او تر اوسه یې په اسلام آباد، نوی ډلی، دوشنبه او کابل کې ناستې کړې دي. په ورته وخت کې یو شمېر افغان کارپوهان هم ریکا غونډې ته خوشبینه دي او وایي تر اوسه د ریکا د غونډو ډېرې ژمنې عملي شوې دي. د اقتصادي چارو کارپوه سید قیاس سیدی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
اقتصادي ودې د پرمختګ په خاطر طبیعي چې غونډو ته ضرورت دی، او بخصوص د سیمې د هیوادونو سره چې افغانستان په وچه کې رایسار هیواد دی، نو اړینه ده چې باید سیمې هیوادونو سره د تنظیم په مسایلو کې همدغسې د برېښنا د تورید او د تصدیر چې رواري دي چې یو هلته په داخل کې د کار وشي. نو د دې غونډو جوړول
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د سیمې هیوادونو د ریکا اووم غونډې لپاره خپل پلانونه له افغان حکومت سره شریک کړي او د افغانستان د اقتصادي تګلارې د عملي کېدلو په برخه کې د مرستې او همکارۍ ژمنې کړي دي.
امریکا د اټومي انرژي له نړیوال اژانس څخه غوښتي چې د ایران د پوځي اډو څېړنه وکړي څو معلومه کړي چې تهران خو به مناسبي اټومي فعالیتونه نه کوي. رضوان مراد او نور تفصیل.
په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي د اټومي انرژي پر نړیوال اژانس غږ کړی دی چې د ایران پوځي اډې او تاسیسات وګوري چې معلومه شي دا هیواد خو به هغه اټومي فعالیتونه نه کوي چې د 2015 کال د اټومي موافقې پر اساس منع شوي دي. نیکی هیلی پرون په نیویارک کې خبریالانو ته ویل زه د ملګرو ملتونو پر نړیوال اټومي اژانس پوره باور لرم، خو دا اژانس له داسې یو هیواد سره معامله کوي چې د دروغ ویلو سابقه لري او په پټه اټومي فعالیتونه کړي دي. د اټومي انرژي نړیوال اژانس په 2009 کال کې په خپل رپورټ کې دا په ډاګه کړه چې ایران په خپل یوې پوځي اډه کې په پټه د اټومي سروکو پر جوړولو کار کړی دی. نیکی هیلی وایي د ایران د اټومي فعالیتونو د محدودولو په اړه د نړیوالې موافقې د عمل په پلان کې د ایران د پوځي اډو او نورو تاسیساتو توپیر نه دی شوی، او د هغې په خبره داسې ایراني پوځي تاسیسات موجود دي چې باید ترې کتنه وشي، خو ایران بیا دا تورونه ردوي او ټینګار کوي چې د دې هیواد له پوځي اډو او تاسیساتو څخه کتنه د تهران او نړیوالو ترمنځ د 2015 کال د موافقې په چوکاټ کې نه راځي او دې کار ته به اجازه ورنکړي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ له ایران سره شوې اټومي موافقه ویرونکي او خرابه معامله بلل ده او پر دې موافقه لسره غور کوي. په خپل ملتونو کې د امریکا استازي په خپل خبرو کې ایران د لبنان حزب الله ډلې ته د وسلو په ورکړه هم تورن کړی دی.
تاسو آزادی رادیو ته ورځ یست. د اپل او ګوګل کمپنیو یو ځیرک یا سمارت قلف جوړ کړی دی د چې څه خصوصیات لري اسمت څاروان ورته وي.
د اپل او ګوګل کمپنیو پخوانیو انجینرانو د څلور کاله کار او څېړنې په پایله کې د اټو په نوم ځیرک یا سمارت قلف جوړ کړ. دا قلف هغو ځایونو ته چې خلک ورته ډیر تګ راتګ کوي زیات پکاري شي. په دې قلف کې نه لکلی یا کنجي کار اخیستل کیږي او نه هم نمرې لري. اټو قلف ډیر خوندي دی او د زیات فشار په وړاندې مقاومت لري. په دغه قلف کې له داسې کلک پولاده کار اخیستل شوی چې زنګ یې نه وهي او حتی که تر زر ځلې زیات سخت او غیر عادي فشار پرې راوړل شي او تر دوه نیم لکه وارې زیات بند او پرانستل شي له کار نه لویشي. دا قلف یوازې د موبایل ټلیفون د وای فای له لارې د یوه تنظیم شوي کوډ په وسیله خلاصیږي. د دغه قلف یو بل شی ګڼه دار چې د دنیا له هر ګوټه چې وغوړې بندېدای یا پرانستل کېدای شي. د اټو قلف جوړونکي وای په دې قلف کې د کودونو له یو پرمختللي سیستم کار اخیستل شوی چې په منظم ډول اپډیټ کیږي څو د هکرانو د حملو مخه ونیسي. دا قلفونه به د سش کال په منی کې بازار ته راووزي او لومړنۍ بیه به $609 وي. د دې لپاره چې دغه قلف سیستم پیچلی دی باید د متخصصانو له لوري نصب او فعال شي.
تاسی ازادی رادیو تغوژیت شمشاد زدران دی خبرونه تخنیکی چاره سنبالوی د مهمو خبرونو لنډیز له فریبا ظاهر ناورو.
په کابل کې پر امام زمان جمعه په بریټ کې د جلسو کسانو د شخولو په مراسمو کې سلګونو کسانو ګډون کړی و. د افغانستان د امنیت وزارت ویلي چې په دغه بریټ کې 28 تنه جلسو او تر 500 ډیر ټپیان دي. دا اشته د حمله مسولیت منلای دی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې یا یونما په کابل کې پر دغه جمعه بریټ پکلاکه غندلې دی. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قماندان ویلي چې تر دې وروسته به په افغانستان کې توندلاري له ډیرو فشارونو سره مخامخ شي. جنرال جان نیکلسن له ازادي رادیو سره په یو ځانګړي مرکه کې هیله ښودلې چې دغه فشارونه به طالبان د جګړې ختمولو او د سولې له بهیر سره یو ځای کېدو ته اړ باسي. د امریکا پوځوی دغه واد بلک هاک هلیکوپټر د یو روزنیز ماموریت په ترڅ کې د یمن په سواحلو کې رالویدل ده، خو د سقوط دلیل نه دی ویلې. سپینې مڼې ټکساس ایالت ته د زورور طوفان رسیدل یو جی ډی پی شګنی او د احتمالي ځنی زیانونو د مخنیوي لپاره چمتووالی ډیر مهم دی. د امریکا د طوفانونو د ارزونې ملي مرکز اعلان کړی چې دغه طوفان په ساعت کې د 215 کیلومتر سرعت سره د ټکساس له سواحلو تیریږي. شای ولسمشر په خپل راتلونکي اونۍ ټکساس ته سفر وکړي. په هند کې د یو هندي مرشد د پلویانو په مظاهره کې لشته لږ ډیر تنه وژل سوی دي او 200 نور ټپیان دي. او د عراق د بهرنیو چارو وزیر ویلي حکومتي ځواکونو د عراق د تل افار شهر او 1% خبر له اسلامي دولت له څخه بیرته نیولې ده.
سپورتي خبرونه له مرزي احمد زید خبرو.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان کرکټ بورډ وایي د الکوزیش پګیزې کرکټ لیگ سیالۍ لپاره په بیلابیل ولایتونو کې د سنونو د لوبډلو ترمنځ تمریناتي کمپ روان دی. د کرکټ بورډ د امریکا مسول فرید هوتک نن ازادي راډیو ته ویل چې د امون هنګن سپینغر بوست او کابل بازارو ترمنځ دغه تمریناتي لوبې په ننګرهار کې روانې دي. دغه راز د بند امیر لوبډله په مرکز او مس عینک لوبډله په خوست کې تمریناتي کمپ لري. د دغه سیالۍ څخه هدف د الکوزیش پګیزې کرکټ لیگ سیالۍ لپاره د لوبغاړو ترمنځ همغه کیده. په پام کې ده چې د روان میلادي کال د سپتمبر په 11 نیټه په کابل کې د شپږیزې کرکټ لیگ سیالۍ پیل شي. د افغانستان د تکواندو یا ITF لس کسیزه لوبډله د آسیا کپ سیالۍ کې د دریم مقام له ترلاسه کولو وروسته نن بیرته هیواد ته راستنه شوه. د افغانستان د بدني روزنې او ورزش ریاست معلوماتو په اساس دغه سیالۍ په تاشکند کې په ګروپي او انفرادي ډول ترسره شوې چې افغانستان پکې په انفرادي ډول درې مډالونه او په ګروپي ډول 8 د برونز مډالونه ترلاسه کړل. د آسیا کپ سیالۍ د روان میلادي کال د اګست 14 نیټه د ازبکستان په کوربتوب جوړې شوې وي. د چې د افغانستان د تکواندو ټیم په 2012 میلادي کال کې هم په دغو سیالیو کې 8 د سپینو زرو او 3 د برونزو مډالونه ګټلي وو. او د اسپانیا د لا لیگا سیالۍ په لړ کې نن شپه مولاګا له جیرونا سره لوبیږي. دغه سیالۍ نن شپه د کابل پر وخت د شپې 10:15 د جیرونا په کوربتو په مونتلوی ورزشي استادیوم کې ترسره کیږي. د سپورتي خبرونو پای.
حقیقت سدی
پدې خبرونه کې ل چارواکو او سیاستوال سره ل موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینه خبرې
حقیقت سدی
سلامونه. په افغانستان کې د رادار سیستم نه موجودیت هغه ستونزه ده چې د پوځي چارو کارپوهانې د ملي اردو لپاره لویه ننګونه ګڼي. د دې تر څنګ د هوایي ځواک کمزورتیا او د ملي اردو په لیکو کې د یو شمېر نورو ستونزو په اړه د حقیقت اسد د دې اونۍ په خبرونه کې د افغانستان د دفاع وزارت ویان دولت وزیري سره غږیږو. زه اکرام الله اکرام یم او هیله ده چې دا خبرونه را سره تر پایه واوري. ډېره زیاته مننه وزیري صاحب که پایلې د هوایي ځواک نکو تقریبا په دې برخه کې ډېره زیاته لویه ستونزه موجوده ده، خصوصا د رادار په برخه کې. ډیر خلک په همدې برخه کې انتقاد لري چې د افغانستان ملي وسلوال پاوس چې دی د هوایي ځواک په برخه کې ستونزه لري او د دې تر څنګ د رادار په برخه کې، ځکه په وروستیو کې د بیلابیلو هیوادونو هلیکاپټرو د افغانستان په جغرافیا کې د دوی په وینا باندې چې ولیدل شوي. په دې برخه کې تاسو څومره ډاډ ورکوئ چې په څومره وخت کې به موږ د یو ښه هوایي ځواک او د یو ښه رادار څښتنان شو؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ګورئ چې د 2014 کال تر پایه پورې په واقعیت باندې یا په ویمه چې په بده مرغه په زموږ په هوایي پوځ باندې څنګه ضرور عمره کار ونه شو، ځکه نړیوال ځواکونه په افغانستان کې و، ټول هوایي ډګرونه د هغوی په لاس کې و، نو هغه څومره چې ضرور و وړینه وه هوایي پوځ ته توجه ونه شوه. مګر زه تاسو ته ویلی شم په 2015 2016 2019 کال کې په هوایي پوځ باندې ډیر زیات کار شوی دی، ډیرې برخې پیاوړي شوي دي او موږ ډیر زیات د هوایي پوځ نه اوس کار اخیستلی شو. خو دا بسنه نه کوي، لکه تاسو چې ورته اشاره وکړه هغه سینفونه چې هغه ډیر اړین دي تر اوسه پورې جوړ شوی نه دي. یو د هغونه د رادارو صنف دی. د رادارو سن موږ نشو کولای چې تر اوسه پورې خپل هوایي فضا یا خپل حریم کنټرول کو، او د دې تر څنګ چې کنټرولولی نشو موږ توپچی دافع وا، راکټ دافع وا، یا هغه الوتکې چې هغه مدافع وي پرې مربوطې دي، لکه ښکاري بمبارد، هغه هم نه لرو چې موږ وکولای شو په آن واحد کې که دښمن الوتکه افغانستان ته راځي یا هغې مقابله وکړو، له منځه یې ویسو او مخه یې ونیسو. نو په دې باندې کار روان دی. ایالات متحده امریکا زموږ سره ژمنه کړې ده چې تر 2000 کال پورې مطابق د تقسیم اوقات، هغه تقسیم اوقات چې موږ په 4 پلان کې جوړ کړی دی، زموږ هوایي پوځ هغه برخې چې نه وي دي جوړ شوي یا نه دي تشکیل شوي، هغه به تشکیل شي، جوړې به شي او منظم کار به ورته وشي. مګر یو شی زه په ډاډ باندې درته وایم چې اوس زموږ هوایي پوځ په دې 2 کې دومره کار ورته شوی دی چې د تصور نه پورته دی.
د رادار نه موجودیت تاسو یادونه وکړه، څومره ستونزې پیدا کړې ده، او د نظامي چارو د ځینې کارپوهانو هغه خبره چې د رادار نه موجودیت باعث شوی دی چې د بیلابیلو ګاونډیو هیوادونو هلیکاپټرې د افغانستان په جغرافیه کې ولیدل شي.
رادار د وسلوال پوځ لپاره لکه یو انسان چې سترګې لري او سترګې پټې وي یا ړوند وي، معنا داسې ده که رادار نه لري نو سترګې نه لري. نو رادار دي چې خپل هوایي فضا ساتي او کنټرولوي. کله چې کنټرول کې کچرې یو هلیکوپتر یا الوتکه د بل کوم هیواد افغانستان ته داخلیږي، موږ کولی شو چې په آن واحد باندې د هغې نه خبر شو او هغې مقابله وکړو یا له منځه ویسو یا د هغې په مقابل کې اجرات وکړو. نو زه درته وایم چې دا ډیر اړین صنف دی، د افغانستان د هوایي فضا د کنټرول لپاره ډیر اړین صنف دی. په هر شکل چې کېږي باید رادار په افغانستان کې جوړ شي. موږ کله چې ستانکزی صاحب دلته په دفاع وزارت کې وزیر وو، هغه ورته ډیر زیات کار وکړ، هغه امریکایان په دې باندې معتقد کړل چې باید رادار سرم جوړ کړي او تشکیل شي. نو هماغه سلسله بیا وروسته جنرال صاحب عبدالله خان اوس د نوي وزیر صاحب دوی تعقیب کړي ده. امریکا متحده ایالاتو زموږ سره ژمنه کړې ده چې د رادار سن به فعالیږي، د دې لپاره اوس په تشکیل کار روان دی، په دې باندې کار روان دی چې په څه ترتیب باندې فعال شي، کوم وسایل ورته راشي، کوم وسایط ورته راشي. نو د امریکا متحده ایالاتو ژمنه کړې ده چې انشاءالله د رادار سن زه وایم چې ډیر اړین دی او انشاءالله ډیر ژر به جوړ شي.
تاسو خپل هم د مهم والی یادونه کوئ چې ډیر زیات مهم دی، ولی په تیرو 15 کلونو کې موږ ونه شو کړلای چې دی؟
ما مخکې دې ته اشاره وکړه، ځکه چې په افغانستان کې نړیوال ځواکونه و، هغوی زموږ هوایي پوځ ته او زموږ مدافع هوایي پوځ ته دومره توجه نه وکړې. د 2014 کال تر پایه پورې هوایي پوځ ته قطعا توجه نه ده شوې. زه تاسو ته ویلی شم چې 15% 10% ورته توجه نه ده شوې، تنها موږ یې تشکیل وکیل درلود او نور کوم کار ورته نه وشوي. علت یې هم دا و چې دلته یو لږ دیر زره نړیوال ځواکونه چې د افغانستان نه ووته هغوی هم دلته وه او ځمکه و آسمان بالونونو نیولی و الوتکو نیولی و زموږ ټول هوایي ډګرونه د بهرنیانو په لاس کې وه. نو هغوی دا احساس نه کوو چې دلته هوایي ځواک لپاره کار وکړي یا هوایي ځواک جوړ کړي. مګر په دا دوه نیمو کالو کې ډېر زیات کار ورته شوی دی. موږ اوس پیلوټان په چک کې په د عربو په اماراتو کې او یا په مثلا ایالات متحده امریکا ایټالیا په ډیرو هیوادونو کې هندوستان کې موږ پیلوټان اوس لرو چې هلته روزل کیږي او په شینډن کې موږ د دې لپاره اوس کافي پرسونل روزو چې موږ هوایي پوځ ته راشي او موږ اوس ډیر بخشونه د هوایي پوځ فعال کړي دي. خصوصا د هلیکوپترو برخ زموږ اوس فعال دی، د ترانسپورتي الوتکو بخش فعال دی، د کشف الوتکو بخش زموږ فعال دی، د بی پیلوټ الوتکو کشفي الوتکې دي بخش فعال دی. نو موږ اوس په هوایي پوځ کې کار ډیر تر یو حده پورې ډیر زیات پر مخ لاړ دی. مثلا موږ د شپې عملیات اوس پخپله کولی شو، زموږ د هوایي پوځ په مټ باندې موږ کشپي الوتکې لرو، موږ پخپله باندې کولی شو چې کشپي الوتکو په مټ باندې د شپې عملیات وکړو. یا مثلا په ټول افغانستان کې زموږ په ساحوي قول اردوګانو کې زموږ خپل هوایي پوځ دی، مګر موږ اوس هجومي الوتکې ای نه ویشت هم لرو، مګر دا بسنه نه کوي.
د افغان ځواکونه چې د شپې اوس په خپل مټ باندې عملیات کوي، څومره ګټور واقع شوی دی او څومره ښه؟
تاسو پوهیږئ زموږ په افغانانو کې یو متل دی چې د وطن مرغۍ د وطن ښکاریان ښه ولي. نو زموږ سرتېري زموږ په راضي باندې زموږ په غرونو رغونو کې ښه بلد دي. دوی کولی شي د افغانانو په خصوصیات، په کرکتر او د جګړې په شکل ښه بلد دي. زموږ قوتونه ښه کولی شي چې دلته ښه جګړه وکړي. دا نه مسله په دې کې ده چې وسایلو ته ضرورت دی، وسایطو ته ضرورت دی، ابزارو ته ضرورت دی. مثلا تاسو ویلی شم چې مثلا د انجینری په برخه کې څلور شپېته پنځه شپېته وسایل دي مختلف چې باید دا ټول موجود وي. مثلا موږ تر اوسه ټول نه لرو. مثال دا باید که موږ ټول ولرو، موږ قطعاً ضرورت نه لرو دې ته چې مثلا په دې برخه کې موږ سره څوک مرسته وکړي. یا مثلا په نورو برخو کې که موږ ټول وسایل ولرو نو بیا نو ضرورت نشته. افغان سرتېری د هر چا نه په جګړه ښه پوهېږي او خپلې اراضي سره ښه بلد دی. او بیا د دوه کالو کې خو وښودله چې موږ مستقلانه دفاع وکړه. موږ ډېره ښه دفاع یو لکه ډیر زره بهرانیان په افغانستان کې و جګړه روانه و، مګر هغوی چې ووته موږ په دې دوه کالو کې، دا نږدې دوه نیمو کالو کې موږ افغانستان ساتلی دی. افغانستان کې هیڅ تورستي مرکز نه دی ایجاد شوی. د کوټې شورا، د میرانشاه شورا، د پېښور شورا چې غوښته افغانستان ته راشي هغوی راغلي نه دي. یا مثلا دوی غوښته چې اته نهه ولایتونه، شپېتاویا ولسوالۍ ونیسي او شهراوې بندې کړي. یو کار ته یو هدف ته هم دوی ونه رسېده. دا علت یې دا دی چې موږ سرتېری
یو شمېر ولایتونه او حتی یو شمېر ولسوالۍ سقوط وکړه.
نه، دا خو جګړه ده. خو تاسو په جګړه کې ولیده چې جګړه ډېره شدیده ده او دلته د شلو نه زیات روسي ګروپونه دي. او دا که کورنۍ جګړه وي موږ به وخت ختم کړی وي. دا نړۍ به موږ تپل شوې جګړه ده، د تروریزم سره جګړه ده. بنا موږ د دې نه سترګې نه پټوو چې دلته شدیده جګړه ده. یو ولایت به یوه ورځ یا دوه ورځې، هغه هم یوازې د کندز ولایت سقوط کړی دی، یوه ورځ یا دوه ورځې، یا کومې ولسوالۍ سقوط کړی دی هغه موږ بېرته دوه ورځې وروسته نیولې ده. چریکي جګړه ده. په دې کې یو ځای کې برید شوی دی، هلته د وسلوال پوځ نه و، هلته محلي پولیس و، توان یې نه دی راوړی د مقابلې. تاسو پوهیږئ چې زموږ محلي پولیسو سره کومه وسله ده؟ هغه کلیشنکوپ ورسره دي، زاړه کلیشنکوپ چې هغه د روسیې نه راوړي دي او مرمۍ هم نه لري یا ډز هم نه کوي. دا د محلي پولیسو سره دي. که تاسو زموږ نظم عامه پولیسو ته، زموږ سرحدي پولیسو ته، زموږ نظم عامه پولیسو ته هغه وسلې ورکوئ چې هغه د امریکایي عسکرو سره دي، زه تاسو ته ویلی شم چې قطعاً زموږ پنځه نفره چې په یو پوسته کې وي سل نفره د دې جرات نه لري چې په هغوی باندې راشي. ځکه افغان دی، افغان خپله پوسته نه خوشي کوي، افغان چاته نه تسلیمیږي، افغان د خپل هیواد نه دفاع کوي. دا نه مسله د وسایلو ده، د وسایطو ده. زموږ د مخالفینو سره هم ډېر عصري وسایل دي، ډېر وسایط دي. دا یو ماین چې دی، تاسو وګورئ چې په مختلفو قسمونو د ماینونو دي چې په افغانستان کې هغوی ته نه ګټه پورته کوي او ټول د بهر نه راوړي. یا راکټ انداز لري، توپ لري، ماشینداری لري، ثقیلي ماشینداری لري، هغه وسایل چې هغه ډېر عصري دي هغوی سره شته دي. نو مانا ده که زموږ د محلي پولیسو سره هغه وسایل وي، زموږ د محلي پولیسو سره هم یوه ولسوالۍ سقوط.
بالکل. تاسو وزیر صاحب یادونه وکړه چې لا هم ستونزې شته پاوس کې د وسایلو نشټون لوی سونه پیدا کړی دا دومره مرستو سره سره له زمنګ د ملي پاوس تقریبا لمړنه یاړتیا وی چې هغه انجینری وسایل دی یا مثلا زین نور شین دی هغه نه دی پوره شوی څه فکر کوي دلته اداري فساد موجود او یا لا هم شته کنه زین نور لاملونه دي چې د دومره مرستو سره سره
نه اصلا د سینا دا زه تاسو ته وایم چې کر کومي اردوګان چې په نړۍ کې جوړی شوی دی هغه په سلګونو کلونو ور باندې تیر شوی دی زمونږ وسروال پوسټ سو فکر وکړي 2002 کال نه موږ پایل ور باندې وکړي او بیا د بن په کانفرنس کې کشتبا ورته وی خیانت ورته وی الته وشو او بیا زره د یو ټوپک سره اردوی موږ ته منظور کړه منګه 2009 کال نه د اردو په جوړولو باندې اساسي پیل کړی دی 2009 کال نه 2006 کال کې موږ سره نړیوالې ټولنې و منل چې دا سنفونه چې په اردو کې نشته دا باید جوړ شي 2009 کال باندې موږ پیل ور باندې وکړ نو انجینري قوتونه زمونږ په وسلوال پوز کې زمونږ په دفاع وزارت کې په تشکیل کې قطعا نه و هیڅ وجود یې نه درلودو مګر په 2006 کال کې موږ په نړیوالې ټولنې قبول کړه چې انجینري قوتونه دي جوړ شي په 2009 کال کې موږ پیل پوکې نو اوس موږ وګورو چې یو ریاست انجینري لرو یو لیوا انجینري لرو په ټولو قلی اردوګانو کې موږ کنډک انجینري لرو په ټولو لیواګانو کې ټولایان د انجینري لرو ټولایان د کاش په د انفجار د ماین لرو 2006 سرویخ ټیمونه د انجینري لرو وسایل د انجینري چې ما مخکې تاسو وی زمونږ دا وسایل اوس تقریبا تر 450 پورې رسیدلی دي ټول 14-15 وسایل دي چې باید ټول تکمیل شي یعنی په دومره کلونو کې دا کار د انجینري قوت لپاره زموږ د وسلوال پوز لپاره دا نړۍ ورته هریانه ده چې موږ د یو خوانه خوونه روزنه کوو د بل خوانه جلب و جذب کوو د بل خوانه وسلوال پوز تسلیل کوو تجهیز کوو د بل خوانه موږ ورته بیزونه جوړو تایسات ورته جوړو او د بل خوانه جګړه وګوره چې څنګه منحوسه بده جګړه ده په افغانستان کې دا ټول موږ یو ځای کوو داسې اردو لپاره داسې وسلوال پوز لپاره ټوله نړۍ ګوته په غاخ ده چې دا څنګه اردو ده دومره تلفات ورکوي دومره قرباني ورکوي او دا ټول کارونه په خپله باندې په یو وخت کې کوي موږ هم انجینر قوت جوړو او هم هلته ماین کشپو ماین خونسا کوو نو زه تاسو ته ویلی شم چې کار زخت ډیر شوی دی خو دا کافي نه دی کافي نه دی باید نور کار وشي د دې لپاره وخت پکار دی د دې لپاره زمان پکار دی د دې لپاره ډیره سرمایه پکار ده او نړیواله ټولنه زه تاسو ته ویلی شم چې 2015 کال پورې دلته نړیوال ځواکونه وو جګړه نړیوال ځواکونه کوله موږ مرسته ورسره کوله
وروستۍ پښتنې په توګه ډېره وخت راهیسې په وروستیو کې ولیدل شول چې د ملي اردو په ځینو جزو تامونو کې او د ملي اردو په ځینو قشلو کې د ملي اردو یو عسکر را پاسېدو نور عسکر یې وژل یا مثلا په بهرنیو عسکرو ډزې وکړې ته څه فکر کوئ دا د مخالفینو حضور د اردو په لیکو کې ثابتوي که نه دا عسکر خرڅېږي یا کوم ډول کیسه ده دلته چې
لومړی تاسو وایم چې دا ټولې ناخوالې چې په افغانستان کې دي دا د جګړې نتایج دي جګړه ډیره منحوسه جګړه ده څلوېښت کاله کېږي دا زموږ په افغانستان کې جګړه روانه ده دا په روحیاتو هم تاثیر کوي دا په ژوند هم تاثیر کوي دا د انسانانو په ټولو حواسو باندې تاثیر کوي نو زه تاسو ته ویلی شم چې خصوصا په دې اخرو درې څلورو کالو کې ډیر کم لیدل شوي دي چې دښمن به زموږ په قطعاتو کې نفوذ کړی وي یو د طالبانو خبره ده یا د دوی خبره ده چې هلته ټیرم وچوي هغوی اعلان کوي چې موږ انفجار ورکړی دا جدا خبره ده مګر زه تاسو ته ویلی شم چې د دښمن نفوذ په قطعاتو کې دا تقریبا صفر ته تقرب کړی دی خو موږ د دې نه سترګې نه پټو چې یو سرتیری ممکن خرچ شي خو زه فکر په دې عقیده نه لرم چې افغان سرتیری دی خرچ شي زه په دې عقیده نه لرم چې افغان سرتیری دی دښمن ته کار وکړي زه په دې عقیده نه لرم چې دا افغان سرتیری دی پاکستان استخبارات ته کار وکړي مګر داسې حالات راغلي دي د جګړې داسې حالات دي چې ځینې وخت کې په ټولو حواسو باندې روحیاتو باندې بد تاثیر کوي ځینې وخت کې داسې یو سرتیری مجبوري یا کورنۍ تکلیف لري یا مشکلات لري یا مریض دی یا د تاوان د جنگ نه لري یا یو بل فشار ور باندې راځي یا د یو عمل اجرا کیږي چې دا تحریکی یو عمل ته لاس اچي نو زه د دې په حق باندې اوس په دفاع وزارت کې مشخص پلانونه طرح شوي دي چې هغه کاش په استخباراتو تفتیش او حقوق او څارندوالي امور عامه آی او عملیات معلوماتي او د دې ترڅنګ ټول ارګانونه چې دي په دې کې کار کوي تر څو د سونه شي چې خدای نه خواسته کوم تیر از مخر شي یا دشمن ته کار وکي او یا مثلا
تیر از یتمن وزیر صاحب کور ودان ته شاله
تاندې دی چانگی
دا زوانانو خپرونه
جوړون کای همایون هیواد
تانی څنګه تستړی مشای درنو اوریدونکو هر کال د کانکور په امتحان کې یو ډیر شمیر زده کوونکي به نتیجې کیږي سکل هم د 2000 په شاوخوا کې زده کوونکي له همداسې سرنوشت سره مخ دي د زده کوونکو په څه کوي او راتلونکي به څنګه وي په دې خبرونه کې په همدې اړه د کانکور د ګډون کوونکو د پوهنتون د استادانو او د چارواکو خبري اوریدلای شي
اوس څنګه راته وای چې شخصي پانتنو وای
خرجي برسونه هم په ډیر اسانه توګه په انټرنیټي صفحو کې اعلانېږي
د ناکامۍ په صورت کې د رواني کامیابۍ لپاره کار پکار وي
خپل پوهنځي خپل پوهنتون انتخابي نومونږ سره د فیس په کومولو کې ډیر کومک کوو
په کانکور کې به نتیجه شوي زده کوونکي سولاري په مخ کې لري یا به دوی شخصي پوهنتونونه وایي یا به بیا خواري کوي او راتلونکي کانکور ته به تیاری نیسي او یا به یې د ژوند او روزګار ضرورتونه بلې خواته بیایي تر نورو خبرو مخکې راځئ د کانکور د څو ګډون کوونکو غږونه واورو چې لا بې نتیجې کېدو وروسته یې څه وکړل یا یې کوي
نوم مې عبدالمتین دی لوګر ولایت اوسیدونکی یم تېر کال د کانکور امتحان مې ورک او خپل د خوښ پوهنځي ته کامیاب نه شوم له هغه وروسته ما شخصي پوهنتون مې شروع کړ اوس د خپل خوښې پوهنځي شخصی پانتن کرا
زمانہ عرفان اللہ دے تیر کال ما پو کانکور کے امتحان ورکڑے خو کانکور امتحان کے زو مون کل سے کامیاب شوم خو سکل ما کوشش کر لو ٹول درسن میں بیا تکرار کر او میول او سکل ما کل سے خپل خوخ پانزیتا کامیاب شوم
ازمانو قریب ویال دی او زه د کانکور پازموینه کې به نتیجه شوی ما اوس څو راتوای چې شخصي پانتونو وای او بعضی راتوای چې د کانکور آمادگی وای نو زه فکر کوم چې کومه ازمال لپاره مناسبه ده او همغه لاره انتخاب کړم
د هر زده کوونکي لوی هیله دا وي چې په کانکور کې د کامیابی څخه وکړي او د خپل خوخي پوهنځي ته کامیاب شي خو ځینې ولی ناکامیږي د پکتیا پوهنتون استاد ایمل خمر مو په همدې اړه پوښتلی
د زده کوونکو دی ناکامۍ استری لته خو چې ډیر ټول ته معلوم دغه د چې دوی درس نه وای بي ځای وختونه ډیر ځای کوي بل د معرفت سطح په ولایت کې په ځنګړ ډول په لره پروتول سلای کې ډیر ټیټه سم تدریس دوی ته نه کیږي مسلکی استادانی هم کم دي یو استاد په عین حال کې څو مزمن تدریس وي چې دا په مسلکی لحاظ ویخي نشونه کار دي او بل په ځنګړ ډول دوی ته د کانکور سم راهنمایي هم نه کیږي ډیرې ځکهونکي او مسلې نه دي چې دوی کانکور کې ګډون کړي دي خو کنکور ابتدائی معلومات نه هم دوی خبر نه دی او دوی معلومات نه لري ډیر ولایت په مرکز مراکز کې د کنکور لپاره ځینې ځنګړي پروګرامونه یا ته ځنګړي کورسونه دا هم یا نشته یا بيخي کم دي نو دا ټول هغه لاملونه دي چې بیا په ټوله کې زده کوونکي ناکامیږي او کنکور کې ښه نتیجه نه ورکوي
مولانا رحمت الله اندړ چې خپل هم په شخصي پوهنتونونو کې استاد پات شوی وای کانکور ته د زده کوونکو د نه تیاروي ترڅنګ یو لوی علت د دوی ناسم انتخابونه هم وی چې د زده کوونکو د ناکامۍ په لور بیایي
دوی انتخاب څنګه کړی لومړی مې تیب انتخاب کو بیا مې انجنیری انتخاب کړه په اخر کې مې تعلیم تربیه انتخاب کړه ولکه کای تا تیب خوښي نو ته انجنیری څه کوي کړه انجنیری خوښي ته تعلیم تربیه څه کوي کړه تعلیم تربیه خوښي بیا تیب انجنیری څنګه لومړی موږ باید شاګردان لسمه باید په دې باندې وروزو ست دي خپل مسیر معلوم کې ته کوم خواته ځې کدوی خپل نس معلومه ولا استادان باید دا مسیر معلوم کسي ولا کته په پلانکی 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 مضمونونو کې تکړه ته باید دغه خواته راته کې یعنی موږ دومره نس کولای خدای پاک ماته ورته را کړی زغه ورته نس در کولای سم کې کوم ورته کما نه کړ درد ما استاد نس در کولای سي د دې کوم ورته د سي هغه خواته روخ کې نو دې نتیجه پاته کېدو یو لامل دا هم دی چې موږ سي انتخاب نکو
مولانا اندړ د لوړو زده کړو وزارت وړاندیز کوي چې لدې ورسته دې زده کوونکو بې نتیجې کوي ځکه کدوې بې نتیجې شول دا امکان ډېر نشته چې بیا به د تورو او سپینو تختو مخ ته ګونډي ووهي
لومړی خو موږ باید داسې ووایو چې هغه کسان چې کانکور کې امتحان ورکوي دا باید بې نتیجې پاتې نه سي د بې نتیجې پاتې کېدل او دغه تاوانونه د دې کنه سړی بې نتیجې پاتې سي اوس مثلا کاتیان مثال په ډول موږ وایو کاتیان پر بې نتیجې پاتې سي نو د کال لپاره کې امتحان ته ځلوخ کوي یوازې تلويختو کسان به ځان ته امتحان ته ځلوخ کړي تلويختم لا ډېر دي ځکه ځینې کسان مایوس کیږي پرېږدي ځینې کسان په بل کار باندې مصروفیتونه پیدا کوي ځان ته ځکه دلته د موږ یو فرد ته هم اړتیا ده خصوصا هغو کسانو ته هم اړتیا ده چې هغه یعنی په کور کې یو بهر
وړای سي او بار اوچتولای سي دي کور یو یو خخته ور پر کولای سي نو دي معمول سي څوک پانتون ترازی اغه ځوان کولی نو ځوان کول ته په کور کې ضرورت ته تر 12 کلو پورې سي د ذکر راکړي بس یو قسم نه یو قسم ذکر لغه نه ورسته سي پانتون ته کامیاب نسل ته پلار مرته کورنۍ مرته اړتیاي د غټول لاملو نسل راوځي سړی دي تعلیم روخ بدل کی نو موږ لومړی باید په دې باندې فوکس یا تمرکز وکړو سي د موږ کانکور باید لسره به نتیجې شاګردان او محصلین ونه لري.
اروا پو ډاکټر عارف عرفان وایي حق کس چې زحمت باسي او بیا مثبت نتیجه ترلاسه نکړي رواني حالت خرابېږي. نو موړی له ناکامۍ وروسته هغه حالتونه راته تشریح کوي چې د یو کس د مخ کېدو امکان ورسره وي.
خپل په امتحان کې پاتې کېدل د یو رواني صدمه ده چې د دې په نتیجه کې دغه حالت رامنځته شوی دی. هغه نکی نیخانی چی دی؟ هغه گنگسیت دی دی خوب مشکلاتی پا متکرر دول باندی دغه دی ناکامه دی افکار و دماغ در آتلل دی یعنی پا متکرر شکل باندی ده افکار دی ده دماغ در آزی هم ده صحنه پا ذهن کی مجسم کی گی زرزر عصبانی که دل دی او زرزر خفه که دل دی دی شپی پا خوب که نارام خوبونه لی دل دی هم دغه دی ناکامه صحنه دی ده ذهن در آزی دی حواس و پا تمرکز که مشکلاتی یعنی ده حواس پریشان نهی د خوراک او د اشتیا خرابواله دی که دلش دوری و نخوری اشتیای خراب شی اغا خپل روابط تا اغا خپل کارون تا سیر شکل مانده رسیدگی نشی که ولی که چیر دا دوام و که ترسلور هفته دیر شی بیا هغا وقت دا یو مرزی حالت اختیاروی که دلش دا پا انزایتی و دپرشن پا استراب او پا جوار خفگان بانده بدل شی
پا یوش میر کورانیو که بیا نتیجه زده کون که دا کور دا غلو لخوا توهین کیگی او دا ناکامی پیغور ورکول کیگی خوار واپو ډاکټر عرفان بیا دا ډول چلندونو سخت مخالف
مهم مشوره می داده چې دوی باید په آینده ته امیدوار اوسي کورنۍ دې سره همکار وي دوی ته باید خل اور کوونه خ مشوره ورکي دوی ته پیغور ورنه کی دغه تانه او پیغور دی دوی په حالت باندې ډیر نه وړه غیزک یعنی د دې استعداد وژنی په خط کی یعنی که کورنۍ په دې باندې پوشي چې دغه پیغور دغه تانه چې خدای نخواسته یو څوک په امتحان کې پات شوی دی چې دوی ته ورکول کیږي دا یو ډیر مرګونه گذار د انسان په روح روان باندې دوی به عقب خانه استعداد چې لري هغه د لاس ورکوي هیڅ انسان د سینې دی چې هغه په ژوند کې همیش په کامیابی کې رواني بلکې ژوند مجموعه دی چې په ځینې کارونو کې سړی کامیاب کیږي په ځینې کې پاتې کیږي همدغه پاتې کېدل یا ناکامي دا د قوي انسانانو لپاره د آینده لپاره د ستر کامیابی او بنیاد او اساس تشکیلوي
د کابل پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي استاد پوهنیار اجمل خکلای وای په هر امتحان کې ممکنه نه ده چې یو کس کامیاب شي خو نو موړی وای د ناکامۍ په صورت کې باید د رواني کامیابۍ لپاره کار وشي
زه فکر کوم چې د دې په ځای چې مثلا دا د ښوږي چې ناکام شوم یا مثلا په کورنۍ کې به ماته خرق پټ ټستر ګوري د دې په ځای د دې په بدل باندې فکر وکړي چې مثلا زه څنګه کولای شم چې خپل هدف چې ژوند کې مې ټاکلی دی یا مثلا زه څنګه تعلیم ترلاسه کولای شم چې مثلا نورې لارې چارې هم شته چې دا زده کړې وکړي نو دغه اندېښنه نه وي په کار د ناکامۍ په صورت کې د رواني کامیابۍ دپاره کار په کار وي چې مثلا زه په آینده کې کانکور دپاره امتحان لرم کیدای شي اوس خو کانکور ډېر شفاف دی که نه کیدای شي مثلا دی وزګار شوی نه وي یا په ذهني لحاظ باندې به دا زر کانکور ته تیار نه وو یا مثلا نور کورني مشکلات به وو یا به بل وو نو ښه دی چې ځان د روان کانکور دپاره تیار کړي د شپې دپاره امتحان ورکړي د ورځې د کانکور دپاره امتحان ورکړي او په دې اساس باندې خپل تعلیم ترلاسه کړي
د ذهنیت جوړولو د مرکز مشر ډاکټر منصور مجاب چې د تحصیلي مشاورې په برخه کې ګڼ کتابونه لیکلي وایي هغه زده کوونکي چې د کانکور له کاروانه پاتې کیږي باید مایوسه نه شي او له دې حالته د راوتو په خاطر لازمه ده یوه داسې پریکړه وکړي چې د دا او د کورنۍ په ګټه وي
کانکور چې دی هم دا تنها باید موږ د افغانانو د شاګردانو د ژوند اصلي هدف نه وي د دې تر څنګ متفرقه اهداف هم له ځانه سره ولري یعنی په دې معنا که چیرې شخصي وي سمدلاسه شخصی پانتونونو که سفت نام وکړي حل ته هم همدغه سي آمدگی لکه دولتي امتحان دی پاره چو الته ورتوونی سي او همدغه سي هدفمن تحصیل وکړي یعنی دا په دې معنی نه ده چې په دولتي پانتونونو کې شاګردان یو نوزده کړی وکړي او په خصوصي کې بل نوزده کړی وکړي دی بعد خپل ځان سره تحلیل ولري چې څه د ځان سره برته کور ته راوړي او په دې یوشتم قرن مطابق تحصیل وکړي چې نن څه ضرورت دی هغه دی پاره
په هیله استاد ملخ مروای به نتیجې زده کوونکي کولای شي د انټرنیټ للارې ځان ته بورسونه پیدا کړي او په بهر کې خپل زده کړو ته دوام ورکړي.
خارجي بورسونه هم په ډېر اسانه توګه په انټرنیټي صفحو کې اعلانېږي، نو دوی دې هڅه وکړي چې اوس نو طبعاً انګلیسي ډېر ضرور شرط، انګلیسي دې مثلا زده کړي او په ښه دې کړي. هغه د انګلیسي هغه دوه معتبر سندونه چې په نړیواله توګه چلیږي چې ټافل او آیلټس بولي، نو ښه خبره ده چې دا ترلاسه کړي، نو دوی کولی شي بیا له هغو چانسونه هم په اسانه توګه استفاده وکړي او خپلو لوړو زده کړو ته ادامه ورکړي. نو د لوړو زده کړو وزارت له لارې هم د بیلابیلو هیوادونو بورسونو ته کولی شي مراجعه وکړي، د هغو نه استفاده وکړي.
د لوړو زده کړو وزارت وایي هغه زده کوونکي چې دولتي پوهنتونونو ته نه دي کامیاب شوي خصوصي پوهنتونونو ته به یې معرفي کړي. بلخوا د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ځوانانو چارو معینیت هم وایي د بېوزله زده کوونکو لپاره دا زمینه برابروي چې په خصوصي پوهنتونونو کې زده کړې وکړي. د دې معینیت د روزنې د برخې امیر سید هجرت الله سادات په همدې اړه معلومات راکوي.
پروسه ډېر ساده ده. هغه دا چې ځوانانو معینیت به راځي، د دوی تذکره به وي او د دوی دوه قطعه عکسونه به وي، خپل پوهنځی خپل پوهنتون انتخابوي، نو موږ ورسره د فیس په کمولو کې ډېر کومک کوو. بیا هغه ځوانان چې د فیس د ورکولو توان نه لري، موږ یې تثبیت کړو چې واقعا دا ځوان مشکل لري، اقتصادي ستونزه لري، نو موږ هغه سره ډېر جدي کومک کوو او په وړیا توګه کوشش کوو چې هغه ته د تحصیل زمینه برابره کړو.
هغه زده کوونکي چې بې نتیجې شوي کولای شي په خصوصي پوهنتونونو کې زده کړې وکړي، بهرني بورسونه ځان ته پیدا کړي، د بیا ځلي کانکور لپاره تیاری ونیسي او یا هم داسې مسلک غوره کړي چې تر څنګ یې وکولای شي خپلو زده کړو ته دوام ورکړي. خو د ناهیلۍ سوري ته دې نه کینی، ځکه چې د بری بام ته به د ماتې په زینه ورخیژي. زر هله زر شي چې له اور او له څټکه وځي. خوګوریدونکو دا تانې څنګه مهم دومره وا، تر بلې خپرونې مو په پاکه لاس پرم.